په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته شرغلاست. د خپرونه زه فریبا ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به د یونما د تازه راپور په اړه واورئ چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی. خو د افغانستان ولسمشري مڼۍ وایي چې دوی به پر دې راپور باندې غور وکړي. د ناټو تړون د غونډې په اړه به هم واورئ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پلانې اندېښنې محسوسې پکې ښکاري. تر دې هر څه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د تخار ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اووه طالبان وژل شوي دي. د خوست ولایت چارواکي وایي غلام خان بندر د راروانې دوشنبې په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونو یې د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اووه طالبان وژل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار په 11 بجې شاوخوا د راکټ یوه مرمۍ د زاړه ښار د مدرسې د طالبانو مینځ کې چاودیدلې او 15 کسان یې مړه وبښئ 14 کسان یې مړه او ټپیان کړي دي.
د
زاړه ښار په یو مدرسه کې چاودنه شوې. د راپورونو له مخې په مدرسه کې یو ماین ایښودل شوی و او شاګردانو چې تماس ورسره کړی نو ماین چاودلی. په پیښه کې 9 کسان شهیدان شوي او 9 نور ټپیان دي. ټپیان د اشکمش مرکزي کلینیک ته لیږدول شوي دي. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې سیمې ته د څېړنو لپاره یوه ډله استول شوې ده څو د پېښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. عیني شاهدان وایي چې د دې پېښې قربانیان ټول له 18 کلونو کم عمره تنکي ځوان طالبان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بېګا شپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړې. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د طالبانو حملې د ملي اردو له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان ووژل شول. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې غلام خان بندر د روانې دوشنبې په ورځ د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ بیا پرانیستل کیږي. د خوست والی ویان طالب منګل نن پنجشنبه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غني د خوست والی ته ویلي دي چې غلام خان بندر به د دوارخیز سوداګرۍ پر مخ د چنګاښ له 2 نیټې پرانیستل کیږي.
جلالت ماب جمهور رئیس خوست والی ښاغلی محمد علی فدایي سره د تلیفوني اړیکې پر مهال ویلي چې خوستوالو ته د غلام خان بندر په اړه ډاډ ورکړي چې دا بندر به 15 ورځې وروسته خلاصیږي او دا به دواړخیزه سوداګري به د دې لارې پیلېږي.
چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله نږدې 400 کیلومتره لنډه ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. د ترکیه دفاع وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویل د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد د بابر د خپړې په نوم دا عملیات د 3 شنبه په ورځ د ترکیه پر پوځي اډې د کورد وسلوالو د برید په ځواب کې پیل شول. د 1 شنبه او 3 شنبه په ورځ هم د عراق په شمال کې د ترکیه د هوایی پوځ په حملو کې د پی کی کی اهداف په نښه شول. ترکیه، متحد ایالات او اروپایي ټولنه پی کی کی چې له 40 کلونو راهیسې د کردانو لپاره د پراخو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ترکیې د حکومت پر ضد مبارزه کوي یوه تروریستي ډله ګڼي. ورسته لدی چې د سپینې مانی د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د کتاب ځینې برخې په دریو مهمو امریکایي ورځپاڼو کې خپرې شوې. د امریکا عدلیه وزارت په یو بیړني غوښتنلیک کې له فدرال محکمې څخه د دې کتاب د خپرېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا غوښتنلیک پرون شپه ناوخته د واشنګټن یوې فدرال محکمې ته وسپارل شو او د جمعې ورځې لپاره یې د استماعیا غونډې غوښتنه شوې. د عدلیه وزارت استدلال کوي چې بولټن د دې کتاب له چاپ مخکې د مخکتنې پروسه چې د موافقه پرې کړې وه په خپل سر پریښي او د کتاب د ښه خرڅلاو لپاره یې د محرم اطلاعاتو د خپرولو پلان جوړ کړی. په تیرو دو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو د کتابونو د خپرېدو د مخنیوي هڅه په دې پلمه کوي چې ګنې په هغو کې یو لړ داسې محرم اسناد راغلي چې د متحدو ایالاتو ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. ولسمشر ټرمپ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولټن درواغجن سیاستوال بللی دی. او برتانوي سندرغاړي ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه. د لین کورنۍ نن په یو بیان کې د نوموړې د مړینې خبر ورکړ. بیرالین په هغو پوځیانو کې چې په بهر کې په جګړو بوخت وو او په کور کې دننه خورا زیات مینوال درلودل. د هغې مشهوره سندره د ډوور سپین ګړنګونه هغه سندره وه چې له جرمني سره د جګړې پر مهال یې د ویرې تر څنګ امید ورکاوه. د لین د کورنۍ په بیان کې د نوموړې د مړینې علت نه دی ښودل شوی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. نمایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې د فساد په اړه هلې ځلې جدي دي او ټینګه اراده ورته لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقین په یو خبري کانفرنس کې وویل
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد، اما آنچه که واضح است اقدامات عملی و تعهد و اولویت رئیس جمهور و حکومت برای مبارزه با فساد در 5 سال گذشته است.
دا به هم وری چې د افغانستان د امروختي وزارت شمیرې شي چې په دې هواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر 29 زره ډیر سوی دي. د دې وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی
په تیرو څلور ساعتونو کې زموږ په ګران هواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې تر سوی دي چې د اول جملې څخه 455 مثبت شوی.
اخو په کونر کې باید د وژلسوي جاپاني مرستندوی ته څو ناکامور اپلاست جوړسوي ویلګشت ارهټ په وسیله د کونر د نورګل د نږدې سلجری بزمکه خړوبېدو پړه یو تفصيلي راپور وري. د کونر د کرنې او مالداري رئیس نجیب الله عادل وای
د ټکنالوژي ډیره ساده ده، هر څوک شي کوله او بل د محلي موادو نه جوړیږي، یعنی د کونر ټول ولو کې د دې امکان شته. د من غوښتنه د ولس نه ده چې د خپل جوړ کې ډیر کم مصرف راځي او خپل ځمکه وچی فری نه.
په دوه هم نیمه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کله هم مېروي. ورڅ د خبرونه د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلای شي. اسمت سروان په دې اړه تفصیل راکړي.
له فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپریل پورې په ګڼو برخو کې لخند او ځان سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشر د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغیز لاندې خلید. خو وای چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډیره لږه څارنه، د فساد ضد د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوي دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي جیلینیا بیلی کیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یوناما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې یې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکاوه. یوناما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د دریدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډیره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یوناما وایي مرستندویان د افغانستان د حکومت له لورې د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمې کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره به په خپلو پښو دري شي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کیږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 15 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کیږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کوي.
تاسو د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې مو د افغان حکومت پاتراتلو په اړه د یوناما د تازه راپور جزئیات واوریدل. خو اخوا د ولسمشری معنی ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری غونډې ته د همدې راپور ته په اشاره وویل.
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد.
لوی د فساد په ارتباط په د ملګرو ملتونو وروستی راپور مطالعه کړو، خو څه چې واضح دي عملی اقدامات او د حکومت او ولسمشر له فساد سره مبارزې ته ژمنه ده چې په تیرو 15 کلونو کې لومړیتوب ورکړل سوی دی. په تیرو 15 کلونو کې له فساد سره مبارزې ته دولت او په خپله ولسمشر د یوه مهم اصل په سترګه کتلی دي او اولویت یې ورکړی دی. دوستانو ده هم ده افغانستان دولت مشی مرنی خبرګون چې د یو نامه راپور په اړه یو کړو په دې اړه نور جزئیات ازادي رادیو په نور خبرونه کې هم اوریدلای سي. اوس زموږ د خبرونه ادامه لري.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په ناتو سازمان کې ځینې سرچینو لویدي رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دې پلان چې غواړي له جرمني څخه خپل پوځیان وباسي د ناتو د دفاع وزیرانو پر دوه ورځنۍ غونډه اخیز کړی و. د ناتو تړون د دېرش غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډه پرون چهارشنبه پیل شوه او نن یې هم دوام درلود. سرچینو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان له کبله هم اندېښنې په دې غونډه کې محسوسې وې. جمهور رئیس ترامپ پلان لري چې د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. په دې اړه د جرمني د خبري اژانس رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سرچینو په حواله د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هڅه کړې چې له جرمني د امریکایي ځواکونو د وتلو اغېز کم وشي. ستولتنبرګ ویلي چې په اروپا کې د امریکا حضور د ټولو متحدانو لپاره مهمه خبره ده، خو په جرمني کې د پوځیانو د حضور څرنګوالی یوه دوه اړخیزه مسله ده. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په جرمني کې 4500 عسکر او ملکی کارکونکي لري. د امریکا متحده ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې په جرمني کې پوځي مرکز جوړ کړ. دا په اروپا کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي مرکز دی. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 15 پر جرمني تور پورې کړ چې د ناتو تړون د تمویل په برخه کې خپل ژمنه سرته نه رسولې. د دې سره سم ټرمپ وویل چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر 15000 ته راکموي. د ناتو یو شمیر ډیپلوماټانو د مسلې ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا و جمهور رئیس شای په یو اړخیز ډول له افغانستانه هم خپل عسکر وباسي. یو شمېر ډیپلوماټانو د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت لپاره د امریکایي ځواکونو حضور حیاتي اهمیت لري. هغوی ویلي چې داسې اقدام له اروپایي متحدانو سره د امریکا پر تعهد تیری ګڼل کېدلی او د افغانستان امنیت ته داسې پایلې درلودلی سي چې اټکل یې نسي کېدلی. د ناتو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیایي. خو یو شمېر ډیپلوماټانو د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، ناتو به مجبوره شي چې فورا په افغانستان کې روزنیز پروګرامونه بند کړي، ځکه اوسمهال د ناتو ځواکونه د امنیت په برخه کې پر امریکایي قواوو متکي دي. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې د ځینې شرایطو په بدل کې منل شوي چې امریکا به د راروان کال تر پسرلي خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د ناتو غړي غواړي چې په راتلونکو میاشتو کې پر دې مسله خبرې وکړي.
دوستانو، خبره د ناتو د غونډې ده. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ وویل چې طالبانو په قطر کې د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې وه چې اور کم به مراتوي، خو دا ژمنه یې سمه نه ده عملي کړې. بل لور ته په وروستیو کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. دا اندېښنې د سولې پر بهیر څه اغېز کولی سي؟ احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني مرستیال حاجي دین محمد سره چې تر اوسه د طالبانو لاست تاسو سره هم له نږدې کتلې دي مرکه کړې، او لومړی د نړیوالو د اندېښنو سربېره له طالبانو سره سولې ته د هیلو پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی دین محمد په ځواب کې وویل،
موږ چې کوم غونډو کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغوی هم موږ کار لپاره اماده لیدل چې آمادګي لري د خبرو لپاره، ځکه په ډېرو مسایلو باندې هلته بحث کېده، بلکې هغه خو اجرایي درلوده، خو البته لکه یو تفاهم و او یو یو د بل د نظر نه خبرېدل وو. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان آمادګي لري، خو البته دا خبره چې خپل بندیان خلاص کړي او ځان د امریکایانو د سنکشن لیست نه اودیشن نه خلاص کړي، دا هم د دوی غوښتنې دي.
له دې غوښتنو کتیر شو، فرضاً دغه د اورکم په برخه کې پرون د ناتو عمومي منشي هم انتقاد درلوده، ویل چې کومه ژمنه چې طالبانو کړې وه تر اوسه پورې شخړې نه دي راکمې کړې. دغو شانو ته که وکتل شي، یو څه بیرته مایوسي باید وي او کنه بیا هم هیلې ډېرې دي چې افغانان د سولې په خوا روان دي؟
زه خو داسې وایم چې نه، افغانان باید د سولې خوا ته لاړ شي، او د دغې موافقې نه چې امریکایانو ورسره موافقه کړې ده چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې ووځي د ناتو ماتو خو خپله ورسره وي، ځکه خو هغو پورې تړلي دي، داسې ډېر مستقل نه دي. نو په دې اساس باندې امریکایانو دغه نه داسې معلومېږي چې هغوی تصمیم لري چې افغانستان نه ووځي. نو چې افغانستان نه ووځي او د ناتو د خلکو هم ورسره ووځي، نو ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل وینې تېرېدو یا د یو بل جنجال مخنیوی وشي.
جنو امریکایي سناتورانو په وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې دي چې طالبانو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغه سي عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته که وګورو، بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپله خو داسې فکر کوم چې موږ باید هیله من اوسو، او دا شرایط د نړۍ همداسې برابر دي. د امریکایي قواوو دغه مشران چې کوم تصمیم نیسي، لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده، او په دې اساس باندې نو موږ خپل افغانان داسې فکر کوو چې دغه موقع نه څنګه استفاده وکړو، او دا کار به کېږي خو داسې ونیسي چې لکه موږ په ضرر شي، چې داسې وي چې زموږ په ګټه وي، چې لکه افغانانو خپل کې تفاهم کړی وي کوم دې وعدې وتلو په وخت کې، او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانی مرسیل حاجی دین محمدو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راديو هر ورځ د سهاله او بجو د ماشان تر وو پر منځنی چپا دولس شپږنوي او د افم پر سهاله شارپ انځه په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدل سي. دوستانو د خبرونه په دوام کې نو راپور نه هم لرو خو اوس په ورسو کونر ولایته په افغانستان کې د وجلسوي جاپاني مرستندوی تیتسو ناکامو را پلاس د جورسوي بیلګشت ارهټ په وسیله د کونر د نورګل نږدې سل جریبزمه که خړو بیر د سیمې اوسیدونکو وای د همدې ارهټ د اوبول کبلې په هر فصل کې پریمانه غلدانه کیږي. د غرهټ په پرهغه کانال جوړ شوی چې ډاکټر ناکامورا د کونر لسیندې استلې وو د محل پرې په زرګونه هکتار مځکه د کرکیلې وړ شوی ده. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
تیتسو ناکامورا مشته په دلاس نخې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نخه پاتې اوبه ورکوي. د نورګل ولسوالۍ اړوند د کانډۍ کلي کې د ارهټ په وسیله له ویلې اوبه پورته کیږي او نږدې سل جریبه ځمکه پرې خړوبېږي. دا په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا له لورې د عملي شوو پروژو یوه بېلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپیره دښته بلل کېده اوس په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناکامورا له لورې دلته د کانال ویستل او پرې د ارهټ لګول هغه چاره وه چې چا یې فکر هم نشو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپیره دښته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکو عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ مخ کې وچه وګڼل لري په زریټورو په یو شی ګل شي خلکو مقابله جاپانانو جوړه کړ ډیر خپ پالت یو خو نتیجه ورکړه او سم دې نه وګ کی دا یې سلو شل جریبا وړپي نه دا به مصرف دې په بو ان بو انرژي تا وی سو زیات خوشاله ده چې تقریبا نه بچو جنریټر تیل او وارز مصرف نه بچو مش پاور نو شی وګړه تا وی راډ دې وګ تا وی بس
هغه وای له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرف ارهټ جوړ کړ اوس په هر کخ کې زیاته غلدانه تازه ترکاری او میوې کیږي چې ورسره ژوند بدل شوی دی.
دا ډیر کوي نو جوارم کوي غنم کوي نو څه زیات کوي دې ورسته د وطن ته خدمت کوي آباد شي شین شي دا غټ خدمت دی بچو شي کنده ډاګ مخې سم دوی نه بل اړه نه سم دوی ډې ګوټم پکې نو
ارهټ له وسپنې جوړ دی. سرخونه لري چې د سرخونو دواړو غاړو ته یې د وسپنې په لسګونو لوټې نخلبل شوي. سرخ د اوبو په زور تاویږي لوټې له اوبو ډکیږي او له ویلې شپږ متره لوړ لختی ته پریوځي. بل دې ته ورته ارهټ بیا د خیوې په ولسوالۍ کې په همدې ویلې جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي چې د ناکامورا له لورې د کونړ له سینده په دې پورته شوي کانال سلګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله عادل
خونه یا د غرد چې کوم دی د یو خواله ده چې د ټکنالوژي ډیره ساده ده هر څوک شي کوله او بل د محلي موادو نه جوړیږي. یعنی د کونړ ټول ولو کې د دې امکان شته خصوصا هغه زمکه چې د ویالونه 2 متر په ارتفاع باندې جګی پرتی دی او مستقیما د ویالونه نه خړوبېږي. دغه ټکنالوژي او ډیره موثره ده. زمنګ غوښتنه د ولس نه ده چې د خپل جوړ کې ډیر کم مصرف راځي او خپل زمکه وچ پرې نه.
خلک وای که افغان حکومت په تیرو نږدې شلو کالو کې هم د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورات په څیر د هیواد په څو ولایتونو کې کانالونه ویستلې وای نو په برکت به یې په زرګونه هکتار دښتې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې نن به مو نورو ته د خوراکي موادو د مرستو دپاره د سوال لاسونه نه غځول. تیتسو ناکامورا پوره 1.5 کال افغانانو ته د روغتیا او اوبو رسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نوموړی د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا عدلی وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخوانی سلاکار جان بولتن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. د بولتن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خپرې سوي دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلازی په راپور کې.
دا په دوه ورځو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د بولتن د کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. عدلی وزارت ویلي چې په کتاب کې داسې معلومات شته چې باید پټ پاتې سي او خپرېدل یې د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی سي. د امریکا د عدلی وزارت په عرض کې ادعا شوې چې جان بولتن موافقه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور شي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر او د ځان د ګټې لپاره د کتاب له کتنې پرته د چاپ پرېکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت پټ معلومات خپاره کړي. د امریکا د عدلی وزارت په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه غونډه وکړي. د جان بولتن کتاب د جون په 23مه یعنی د راتلونکي سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولتن تقریبا 18 میاشتې د ډونالد ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار کړی دی. د بولتن د کتاب ځینې جنجال پارونکې برخې پرون په واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز او وال ستریټ جورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې. د امریکا په سیاسي کړیو کې وارد مخاله غوغا جوړه کړه. یوه جنجالي خبره چې د جان بولتن په کتاب کې شوې ده چې ډونالد ټرمپ د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د کامیابېدو لپاره کومک ورسره وکړي او په خبرو کې د هغو کمپونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره جوړ کړي دي. بولتن لیکلي چې ډونالد ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې د جاپان په اوساکا ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې کړي دي. بولتن ویلي چې ترامپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلي چې پر کمپاین به یې اغیز ولري او له هغې غوښتنه کړي چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې د بری ډاډ ورکړي. د بولتن په لیکنه ترامپ ویلي چې امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د روانو ټاکنو پر پایله اغیز لري. په امریکا کې د جمهوری ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې دی او د ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست بلې دورې ته ځان کاندید کړی دی. په موټبر امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تخپرېدو وروسته د ډونالد ټرمپ لخوا وویل شو چې جان بولتن دروغجن دی. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره له وال ستریټ جورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړه. جمهور رئیس ټرمپ وروسته له فاکس نیوز سره په بل مرکه کې وویل چې بولتن به په خپل کتاب کې سری معلومات خپروي او په دې ډول یې قانون مات کړی دی. د چین له ولسمشر سره د ډونالد ټرمپ په کتنه کې چې جان بولتن په کتاب کې یادونه کړي، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرت لایتزر هم حاضر و. خو لایتزر ویلي چې هیڅ داسې خبره یې نه درویدلې. رابرت لایتزر ویلي چې ټرمپ په هغه غونډه کې هیڅ کله د چین ولسمشر ته زارۍ نه دي کړې چې له امریکا ډېر کرنیز محصولات واخلي او مرسته دې ورسره وکړي چې بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. د چارواکي د سنا غونډې ته ویلي چې بلاکس چینایي چارواکو مقرره نشمنه کوله چې د هغې تجارتي موافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې واشنگتن او پیکینګ لاسلیک کړی وه زیات امریکایي محصولات اخلي.
ستاسو له پیغامونو
حکومت محمد انی پیل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مېلې کني ولې د اسما هله د حکومت او طالبان څخه دا چې زموږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزان ولسوالۍ لارې بندې دي، شان ګران سوي دي، حکومت هم لارې بندې کړې دي، طالبان هم لارې بندې کړې دي. زما له دولت څخه دا هله ده چې مستدار خلاص کی او طالبان هم د هله ده چې مستدار خلاص کی. دلته مریضان پراته دي، د شپوش په مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسو په کور کې و ډوړه وړنه لري. نو زموږ د طالبان او حکومت څخه دا مستدار اخلاص کې او مش خپل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی غراو ما تاسو ته داخله د سي ما پیغام تر مسلمانو پورې ورسو. سلام
میرویس اخلاقی به هلمند ولایت تاسو ولته کوم غوښمه
وکلام د سولې خبرې چې تر ډیره بریده یعنی شروع شوې ده، نو موږ ډېر خوشبینه یو. له مانې ما چې هغه 2000 بندیان هم خوشې شي، ځکه چې محمد اشرف غني دی فرمان ورکړی چې هغه به هم تر ډېره بریده هغه بندیان به خوشې کېږي. نو تر ډېره حده د هلمند هر وګړی سوله غواړي، که شپږ ژری هم سوله غواړي، که ځوانه طبقه یې سوله غواړي، که ماشوم یې هم سوله غواړي. نو هیله من یم چې ټول افغانان موږ کله سره یو موټی شو او داسې د نورو خبرو ته ترجیح ورنه کړو، خپل افغانان سره یو موټی شو او سوله، اتفاق او یووالی په خپل ځانو کې راولو. ټول افغانان خوشبینه دي چې سوله دي الله جل جلاله زموږ په هیواد کې قائمه وګرځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې وي. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 4:30 بجو ته یو ځل بیا له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جومات کې د یو ماین په چاودنه کې د مدرسې 8 تنه طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکي وایي غلام خان بندر د راروانې دوشنبه په ورځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. د خوست د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه د خوست والي ته لارښوونه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانیمه شپه د کندهار په مینشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. د وزارت ویلي چې د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کوردانو د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی 1500 مرکزونه په نخښه کړي. او د برتانیا مشهور سندرغاړه ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې په جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله، نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه.
مننه کوم احمد تکا. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. ورسره د خبرونو پات راپورونو ته، د افغانستان د امیرختي وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغي لامل 240 کسه په همدې هیواد کې مړه شوې دي. دغه وزارت چارواکو نن پنځشنبه په افغانستان کې د کورونا وایروس د تازه ثبت شوې پیښو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د 1459 مثبت پیښو سره اوس په دې هیواد کې د کورونا وایروس ټول مثبت شمیرې تر 20,000 اوښتې دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس لامل په تیرو 24 ساعتونو کې د 240 کسانو مړینه په دې هیواد کې بې ساري ده. دا لومړی وار دی چې په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په دې شمیر کې کسان د کورونا وایروس لامل مري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې وزارت مرستیال بیان نور الله ترکی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې له یادې ناروغۍ 1502 کسان جوړ شوي، خو 1455 نور پرې اخته شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې جوړ شوي دي چې د غلو جملې څخه 1455 مثبت تایید شوي او د 1502 په شاوخوا کې روغ شوي دي. د 24 تنو اختلاط سره وفات شوي دي. دا هم باید یادونه وکړم چې په افغانستان کې د ټولو کرونا وایرس مثبتو پیښو تعداد 20,502 تنو ته رسېدلی.
د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې تر دې دمه د کورونا وایروس له امله له 1500 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 8000 کسان ترې رغېدلي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې له دغو مرستو به 10.9 میلیونه د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې او 1.9 میلیونه نور به د عامې روغتیا وزارت د صحتمندۍ په برخه کې ولګول سي. په همدې حال کې د کابل ولایت چارواکو د دې ښار په ځینو سیمو کې د میکروب ضد درمل شیندلې دي. د کابل د والي ویان ناصر مهر ازادي راډیو ته وویل
مجادله با ویروس کرونا با همکاری ریاست اطفایی ولایت کابل و کمیته های شهی ریاست سهتامه ولایت کابل پروسه در در ضدعفونی و دواپاشی را در سطح شهر آغاز کردند که امروز نواحی اول، دوم، چهارم و دهم را تحت پوشش خود قرار خواهند گرفت.
خغل مهر جاتبی چه تو کابل خال لگانه گونه دکی و شمیر نوری سیمی با هم دا میکروب زد درملو بنده دواپاشی سی؟
دوستانو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د دوونیزو راپور نجمنه مو در سره کړې و. په دې کې اول به د ازادي راډیو یونسف ګډ پروګرام وري او ورپسې د کورکلی ډرامه مهروي. خو تر دې دمخه د هلمند یو راپور هم لرو. د هلمند 2 میلیون نفوس دی خو 4 لک نجونې پکې له ښوونځیو محروم دي. علت یې څه دی؟ په دې اړه تفصیلي راپور د محمد الیاس دایب راپور کې اورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلی کې د نجونو د یو ښوونځي د دوه پوړیز ودانۍ کار پیل سو. که څه هم زده کوونکي د مودو راهیسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب سوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړیږي.
په دې کې اکثره چې دی ډېرې د انجونو دپاره.
سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به یې په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادی رادیو ټول دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانې د نه موجودیت په خاطر شونځي ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجن مې یو ځای په شخصي سرای کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسې وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو دفار په اصلاح ځای دغه کېږي او ډیر گنجایش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیږو ځکه چې چانجر ساحه د ډیرو ځایو څخه خلک ورته راځي. د ډیرو ځایو څخه شاګردان مرکزي لیسه د پر نفوس ساحه ده.
د ډیره ګټه کې اوس موږ د چانجر بعض خلک دي خاص د اول ځای مو دغه خاطر باندې پر ژاکي پروتیم چې دلته کوچنیان دا نامو درس وایي دلته ځای نو مخکې اوس چې دا ایسه جوړه چې دا خو ډېر غټم کار زموږ دولت سره نارینه بدلتي ځانه په ځای کې دا بالکل چانجر سره خلک چانجر د عمر کې مرصد نکیل آباد رون کلی دا سیو شرکی او غربي دا ټول خلک دا استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا 4 لک نجونې ښوونځیو ته نه ستللی. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ټول د ناامنۍ ترڅنګ یو شمېر کسان د کلتوري مذهبي او کورنستون په خاطر خپل لون ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلاً په هلمند کې تقریبا د 4 لک شاوخوا ماشومان چې د تعلیم څخه برخه لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 4 لک شاوخوا چې دغه انجونې دي. ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي دغه احصایه زیاته ده. د انجونو د مو بدبختانه باید ووایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه مغوښتنه ده د چا علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي. ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده، د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده، د سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسي.
ښاغلی سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معرف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي ساش کال د هلمند نجونو ته 140 نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دې ولایت کې د 15,000 په شاوخوا کې نجونې ښوونځیو ته ځي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې زیات شمیر د کورنۍ لخوا 12 یا تر هغه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د کلتوري او کورنۍ ستونزو ترڅنګ بله مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د